تی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
هلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول په اجنډه کې
د کونړ په ځینو سرحدي سیمو تازه د پاکستان له لوري راکټي بریدونه شوي
د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه کیږي
په کندز کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اتمنه لس منه دولس منه وکړي لازمه ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي ستر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تیره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو این ایچ سی آر د تیرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او لنیمای ډیر وګړي له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28 په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارز د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه نوي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یوه خبري غونډه کې وکړې ښاغلي حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې پخوانی نه دي بدلې شوې دي هغه د هم وویل چې د نور ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار له امل د بایومیټریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادی رادیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا د وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستې نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګو. مسکو دا پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاوه. د شوې ادعا له مخې د کسانو ناوال نی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادي میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 13500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1515 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه له سره ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان OIC غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلی. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت کوي چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول پاتې نه.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کې د طالبانو د ګډون کوونکي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یوه پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداری ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی، هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 18 میلیون افغانانو سره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس شپږنی منځنۍ سپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته د کونړ او نورستان ترمنځ د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لوري نه راکټونه ایشتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالیږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هره ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتې. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمي بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمي رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوې. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه نا څه زیان رسېدلی مالونه، ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یوه میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اور بند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام د راوستلو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور او وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
ژوند آزادی
خزینه فیصله و منګول وخت د شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ازادي رادیو ته غوښتست د روسیې دولتي ټلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډی نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړي دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړي دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتلی او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډی نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړي دي. د راشیا ټوډی یا آر ټي د جرمني ژبې چینل د دسمبر په 14مه ناببره په جرمني کې د سپوږمکۍ د لارې خپرونې پیل کړې. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډی د جرمني ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستی دی. آر ټي چې په لویدیس کې پرې په دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونې او ویبپاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنه کړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونې کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې وو. خو د آر ټي همکارې رسنۍ نوویستي تلویزیونی چینل وروسته لدی چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14مه هغه مهال څرګنده شو چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خبرونې پیل کړې. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندیدو یا تر 15 لک یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې په خپل ویبپاڼه کې په یوه لیکنه کې چې سرلیک دی، د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خپرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تحصیل ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبان حکومت د مالی وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مسوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمن نن آزادی رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت وای کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کولو څخه ډډه وکړه، خو ویل دا بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرنۍ مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه
څلور سوه درې اویا میلیارد افغانۍ وه چې درې سوه یولس میلیارد عادي او یو سل یو شپېته میلیارد پراختیایي بودیجه وه. په لوګر ولایت کې د بهرنیو اسعارو په راکړې ورکړې بندیز ولګېد. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې سر له نن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټې او مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټېوال راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو وکړي له پېژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی وو او ویلي وو چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالرو بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هېواد کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور نوي افغانۍ پنځلس پوله، یو ایرو یو سل نولس افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل اووه دېرش افغانۍ، یو سودریال شپږ ویشت افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر هندي کلدار یولس سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار پنځه سوه اتیا افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. پنځه څلوېښت کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، دغه سخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل تر نه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه پنځه سوه منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي، موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه وو، ماشاءالله. نظر به نور کلونه حاصلات یې ښه وو.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اووه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. وربشو خوست، خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي چې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ هم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لار برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرویر د خلک سره مثال کټل د صغیری غریبانوستي مثال مولې پوتو دی مولې خروب شو ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کموی او مطلب دا دو کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وی دا ملک یوا کیلو برای کمیږي دو کیلو می کموی نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه دو د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میک دا مل ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مل په کوبل دل یار ته هغه ډیر جگ و بیا میښت اوره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میک بیا د مل واپس پاکستان ته شریک د پاکستان بل یار چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لار چې کی ما دو ده وې دل یار چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټر دا کام کو دا بندول خو سر نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میښته امارات لیارې خلوص کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو ته غوږی است په دولس شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سلا شره پنځه خبرونه کو مخکې لدی چې نیمای برخه ته ورسیږو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړی نور احمد لکھنوال په څلور اورونو کې دولس منډي ورکړې دي. دوه لوبغاړي سوځولې دي. یو لوبغاړی چې د سوځولای شعیب ملک دی. جالبه ده چې شعیب ملک د تر عمره هم پنځه کاله زیات کرکټ کړی دی. لکھنوال اوس ولس کلن دی او د افغانستان د کرکټ په نولس کلنو ټیم کې لوبیږي. دی په بیګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی.